په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوې دي. په روانه خبری غړی کې مو زه احمد الله کوربه يم. سلامونه او نیکی هیله می قبول کړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې به په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناشته، په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات، او پاکستان کې جنوري 13 مینه د سکولونو بیا پرانستلو ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز رپورټونه به هم واوري. خدای هر څه ناول د دې سات خبرونه چې نجیب امیر یې درته وړاندې کوي.
خبرونو سر ټکی، په کوټه کې هزارګان نن په دریم ورځ هم په احتجاج دي. په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو لنن نه پیلېږي، او برتانیا د کورونا وایرس مخنیوي لپاره نوې ټولبند اعلان کړ. د خبرونو تفصیل، د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارکانو احتجاجي پرلت نن په دریم ورځ هم روان دی. بیګا د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید د پرلت ختمولو لپاره مذاکراتو ته ورغلی و، خو احتجاج کوونکو خبره ونه منله. پرلتوالو ورته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان دې په خپل هلته ورشي. د جنوري د دویمې او درېمې نیټې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو یو لس کان کیندونکو وژل او څلوري ټپیان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه غندلې، ویلي دي چې په دغو کې 8 تنه افغان وګړي دي، خو د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 3 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په کوټه کې د افغانستان قونسلګرۍ او په اسلام آباد کې افغان سفارت ته دنده سپارلې چې د قربانیانو له کورنیو سره هر ډول مرسته وکړي. داعش وسلوالې ډلې دی وژنو ذمہواری منلې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 1900 نور کیسونه مخته راغلي، او د کووېډ 19 ناروغۍ نه 950 نور مړه شوي دي. د سرکاري پاڼې د معلوماتو لمخې له دې سره په ټول ملک کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمېره 4,90,406 ته رسیدلې، او ټول ټال 10,409 کسان مړه شوي دي. بل پلو 90% نه زیات ناروغان ترې بیرته ښه شوي هم دي. پاکستان کې دا مهال د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره سمارټ لاکډاون لګیدلی، او حکومت بار بار له خلکو د احتیاط کولو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په سند صوبه کې مخته راغلي، خو تر ټولو زیات کسان په پنجاب کې مړه کړي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شوراوای د سولې مرکچی پلاوی نن د سولې د دوهم پړاو خبرو د پیلېدو په هدف قطر ته روان شو. د دې شوراویان فریدون خوزون نن سهار مشال لړیو تویل چې تیر شپه د مصالحې عالی شورا د رهبرۍ کمیټه مرکچی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړی توبونه په ډاګه کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا مشال لړیو تویل چې دوی خبرو ته تیار دي، او ایجنډا به په شریک غوره کړي. دواړو غاړو چې کله د دسمبر په 12 د دمی اعلان کړو، نو ویلي وو چې دا خبرې تر بعد د جنوري پر 5 بیا پیلېږي. د بین الافغاني خبرې د تیر کال د سپتمبر پر 12 پیل شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي تمه لري چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې به محسوس پرمختګ وشي. نوموړي پرون پر ټویټر ولیکل، دواړه خواوې باید د سولې او اوربند لپاره کار وکړي. برتانیا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دریم ټولبند ته داخله شوې. په عین وخت کې په هغه هیواد کې د واکسینو د ویش لړۍ له ستونزو سره مخامخ ده. هلته اټکل کېږي چې جرمني هم سرلننه روان ټولبند وغځوي. په برتانیا او جرمني کې هم د نړۍ د نورو سیمو په څیر د کورونا وایرس د پیښو او کووېډ 19 څخه د مړینو شمېرې په زیاتېدو دي. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن د ټولبند اعلانولو پر مهال وویل د ټولبند اوسنۍ لړۍ به لږ تر لږه د فبروري تر نیمایي پورې دوام وکړي. نوموړي دا هم ویل چې د هغوی روغتونونه د کووېډ 19 ناروغانو له وجې له هر بل وخت څخه زیات تر فشار لاندې دي. په برتانیا کې وار له مخې د کرسمس او نوي کال پر مهال سخت بندیزونه اعلان شوي. تمه ده چې نن د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل او د ایالتونو د مشرانو ترمنځ تر غونډې وروسته به هلته هم د برتانیې په شان ټولبند اعلان شي. د امریکا د پلازمینې واشنگټن ډی سي خروال د ملي ګارد په نامه ځواک پر داسې مهال د امنیت ساتنې لپاره تیار کړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو نن او سبا په دې ښار کې د لاریون تابع کړی دی. دې ځواک په یو بیان کې ویلي چې د دوی تر 300 زیات عسکر به د ګڼې ګوڼې سنبالولو او ژغورلو لپاره ولاړ وي. دا په داسې وخت کې ده چې تمه ده کانګرس د جنوري په 6 د منتخب ولسمشر جو بایډن د بریا پخلي لپاره رای واچوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان په ولسمشریزو ټاکنو کې د پراخو درغلیو په اړه د هغه د بې اساسه ادعاو په حق کې لاریون کوي. خبرونه پای.
خبرونه مده مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په بلوچستان کې د یولس کان کنندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري.
آپ فرما رہے ہیں کہ کمیٹی بنا کے عمران خان صاحب سے جا کے ہم ملاقات کریں، کیا ہی بہتر ہو کہ وہ خود یہاں تشریف لائیں.
په یو رپورٹ کې ویل شوی په 2000 شلم کال کې په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوې دي. شنون کې وایي
طالبانو برخلاف کوم عملیات دی تاوی کړی وي هغه بالکل ناکام دي، او دا څومره کاروایانی چې کیږي نو هغه د ذمہواری مخ دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره به په بودیجه کې هیڅ کمی نه راځي. د پاکستان حکومت له جنوري 13 په ټول ملک کې د سکولونو بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر یې په اړه وایي
منګا دا یو ایکسپیکټیشن کولو چې خدا نه هڅه نه چې دوی د چټیانې زیاتې دي، نو په دغه لحاظ سره خدا ډېره ښه فیصله ده چې امید پیدا شو چې د ماشومانو تعلیمي سال به ضایع نه شي.
او سوداګر وایي په غلام خان بندر ورته تجارت لپاره اسانتیاوې نه دي برابرې کړی شوې. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړي رپورت طرف ته. د بلوچستان په مچ سیمه کې د ایولس کان کنندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري. پر لتوال له حکومت د سیموارو کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت ټینګولو او په ځانګړي توګه د هزارګانو د خوندیتوب غوښتنه کوي. صوبایي حکومت او ځایي انتظامی چارواکو له دوی سره د خبرو هڅه کړې خو بریالي شوي نه دي. دا له هغه وروسته ده چې د جنوري په 2 او 3 منټې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو ایولس کان کنندونکو وژل او څلور یې ټپیان کړل. داعش وسلوالې ډلې د دې وژنو ذمہواري منلې ده. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ پر غربي بای پاس سړک باندې نن درېم ورځ هم د هزاره قبیلې لوري نه یوازې پر لت روان دي، بلکې دوی د احتجاج په توګه د غلسو کان کیندونکو مړي هم وخاورو ته نه دي سپارلي. کوم چې داوته اتوار په منځنۍ شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې د وسلوالو کسانو له لوري وژل شوي وو. د پر لت د ختمولو لپاره د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزي وزیر شیخ رشید تیر شپه و کوټ ته راغلی او د پر لت د برخوالو سره ملاقات وکړي، کوم چې د ناکامۍ سره مخ شو. د خبرو وروسته خبر اعلان ته په خپل وینا کې وفاقي وزیر داخله شیخ رشید اول چې حکومت به نه یوازې په پیش کې تورن کسان سم د لاس نسی او په سزا به ګماري، بلکې په پیش کې د وزل سو کان کیندونکو د کورنۍ سره به مالی مرستې هم کوي. دغه ډول هغه په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د امنیت د ټینګولو بیا په خاصه توګه د هزاره قبیله د خلکو د حفاظت د یقیني ساتلو تسلی هم ورکړه.
هزاره قبیله کې سات زیادتی هو رہی ہے آپ کا پاکستان
پہ. وفاقی وزیر داخله شیخ رشید چې هزاره قبیله سره چې کوم ظلم او زیاتوب روان دی، زه دغه په کلکه غندنه کوم، ځکه چې څومره نور حق لري دومره د هزاره قبیله د خلکو پر پاکستان باندې دی، او د مچ په پیښه کې تورن کسان به په هیڅ ډول نه پرېږدو، او د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره به د مرکزي حکومت له لوري فیکس 10 لکه او د صوبایي حکومت له لوري 15 لکه روپۍ مرسته کیږي. خو زه اوس خواست کوم چې پرلت دې ختم سي او د پرلت برخوال دې خپل مړي وخاور ته وسپاري. لیکن د پرلت د برخوال لخوا د شیخ رشید دا درخواست رد کړل شو او ویل چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه وي راغلی تر هغه وخت پورې به د دوی احتجاج روان وي. پر دې مهال د پرلت لخوا د وادت المسلمین بلوچستان مشر اغا رضا وویل چې دا اول ځل نه دی چې هزارګان په نشه کیږي، بلکې د تیرو شلو کلو راهیسې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
کمیٹی بنا کے عمران خان صاحب سے جا کے ہم ملاقات کریں، کیا ہی بہتر ہو کہ وہ خود یہاں تشریف لائیں.
د وادت المسلمین بلوچستان مشر اغا رضا وای چې ته وای و کمیټې به جوړ کو، هغه به په اسلام آباد کې د عمران خان سره ویني. ښه خبره خدا ده چې عمران خان خپل دلته راسي، ځکه چې هغه د 2 کروڑ اولس وزیر اعظم دی. خلکو واغه ته د وزیر اعظم طاقت ورکړی دی او بیا به دلته په ښه توګه هغه ته هرکلی وسي، ځکه چې د هزاره قبیلې خلک پو او اوسلمن دي. بل لور ته په پرلت کې ناستو ځینو برخوالو 13 ورځ و مشال ډېرو ته ویلي دي چې دوی د حکومت څخه نور څه نه غواړي، یوازې خپل ژوند غوښتنه لري.
ما نوم مستو حسین دی. دا واقعیا خدا اول واقعیا نه دی، دا واقعیا تر 2000 پر امن خلکو په هر ځای کې په هر شی کې موږ ولاړو. په هر شی کې موږ دا اثر نه خلاصېږي. دا چیش کیسه دی مشت په چوش په دوه ځای کې بند کړی دی، یو په ماریا آباد کې، بل په زرا ټاون کې. موږ په یو محدود ځای مشت بند کړی.
زما نوم سید عاقل دی. دا یو دانه است چې اتلس کلن دی او موریم کار کوي، نور څوک نه لري. دلته وس شي سوې دی موریم مالته وس په حال ګر سره نه دی. یاغه یو زیدي نور زیم نه لري. پلارم سپنجیر دی. دا یال د پاره دا کار کوله. وس دا یو کال دا یو شیطان نه دی، دا قرباني نه دی. دا خو ډیر هر وخت قرباني کیږي. وس موږ دا حکومت غواړي چې یو سم نیست خلق را دغه بیغمی کارو بار کويس.
میسمان نوم محمد موسی حسینی دی. دا چی افراد دی د انسانیت دشمن دی. ونن اوروز جموز دلته احتجاج کو، دنیا ته دا پیغام ورکای کی دا څنګه انسانیت دی چی بیگونانان مزدوران بیکسان ته دومره بدردی سره دا زیبه کین. ودا واقعا قابل مذمت دی. به هیڅ مذهب کی نه دی، به هیڅ قوم کی نه دی.
د دونی ورده چې د جنوري په دویمه او دریمه منځنی شپه د کوټ څخه شپېته کیلومتر لري د مچ په سیمه کې د وسلوالو کسان لوري د هزاره قبلی سره تړاو لرونکي لس کان کیندونکي وژل شوي وو چې ورسته ځمیداری سنی توندلاري ډلې د عیش په غاړه اخیستی و.
د ایوب ترین رپورټ مو اوریدو چې په بلوچستان کې د ایولس کان کیندونکو د وجنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناستې په اړه وو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې میشت پر هزارګانو لتیرو شاوخوا اتلس کلونو راهسې بریدونه دوام لري چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. پر لپسې بریدونو د دوی ژوند تر هزاره میشتو سیمو پورې محدود کړی دی. ترهګر بریدونو د هزارګانو ورځنی ژوند څومره اغېزمن کړی هم په دې اړه عبدالحی کاکړ د رضا وکیل هزاره ژوند ته کتنه کړې ده.
رضا وکیل هزاره د کوټ شهر په لارو کوڅو کې رالوی سوی، زده کړی، سیاست او کاروبار هم دلته کړی. له پښتنو، بلوچو او نورو کوټوالو سره یارانې، دوستانه او غم شادی پاللې دي. خو نن هم دغه شهر ورته په لوی زندان او د ترهې په یو علامت بدل سوی دی. په کوټ کې پر هزارګانو د ترګرو بریدونو اوږدې چپې د نورو هزارګانو په ډول د رضا وکیل ورځنی ژوند هم اغېزمن کړی او د هغه پوینه په تیرو لسو کلونو کې بیخي په کور یا په هزاره ټاون کې د بندي په شان ژوند کوي. د جنوري پر درېمه نیټه له کوټې سره نږدې وسلوالو یولس هزاره کان کیندونکي ووژل چې د پېښې د رضا وکیل ویره نور هم زیاته کړې ده. هزارګان چې اهل تشیع دي د کوټې په دوو سیمو مری آباد او هزاره ټاون کې ژوند کوي. ځای چارواکي د دوی آبادی شاوخوا 15 لک یادوي چې پکې په زرګونو کسانې د امنیت له کبله یا خو د پاکستان نور سیمو یا بیا بهر هیوادونو ته کډه شوي دي. د هزارګانو د وژلو لړۍ په 2003 کال کې له یوې ترګري حملې پیل شوه چې تر نن ورځې پورې هم ورباندې وخت نا وخته بریدونه کیږي. پر دوی د اکثره حملو ذمواریانی ناقانونه ګرځول سوو وسوالو ډلو لشکري جنگوي او داعش منلې دي. یو وخت به د کوټ شهر په بازار کې د هزارګانو په سلګونو دوکانونه ول. په باچا خان چوک به هزارګانو جیکټونه او وچه میوه خرڅوله. په موټرسایکل یا سایکل به سپاره لیدل کېدل. په سکولونو، یونیورسټي کې به درسونه ویل او په سرکاري دفترونو کې به کارونه کول. خو اوس هم په دې بازار، تعلیمي ادارو او دفترونو کې خال خال هزاره په نظر راځي. رضا وکیل هم له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې د کوټې په عبدالستار روډ کې د کیسټونو دکان چلولی. خو د پوینا یو ورځ حکومت ورتول چې د ده په نشه کېدو پلان جوړ شوی دی.
ازما په بازار کې د کیستانو دکانو ما افغاني کیستان، پښتو، فارسي کیستان د بین کوله خرڅوله. ازما ډیر ښه کاروبار و. ما ته د حکومت تخوا زبانی اطلاع ورکړل سو چې ته خپل دکان لکه بل بازار ته مرزه چې ته په ټارګټ کې یې. نو دا لس کال تقریبا نه کال لس کال کیږي چې ما خپل دکان بند کړی دی او دا سو کال وګر سره زه کور نه وتلم، بس خالي په خپل عالمدار روډ کې ګرځیدم.
خو تر اگر یوازې د رضا وکیل کاروبار نه بلکې داغه د ماشومان زده کړې هم اغیزمنې کړې دي.
زهیر خو ما خپل زوی کالج ته ولاکم استول دي. زما زوی اف سی تعمیر نو کالج ته وکړه. هلته نور خلک دی ډیر څنګه والا کاپر کاپر شیا کاپر وایي نور سټوډنټان. یو پښتانه الګ سره بیا د جنگ وسو بیا کالج والا راوېستل. د کالج اغا جان ته بڑے اغا جان ته ولاړم. ډیر زاری مې وکړه، ډیر مننت مې وکړه. هغه په مشکل بیا از ما زوی ته د امتحان ورکول اجازه ورکړه چې اف ایس سی پاس کړ بیا مجبور شوم د کوټه باندې بل شهر ته خپل زوی داخل کړی دلته دایره ولا کاسته ولې سم کالج ته لور می ګر سره اسلام آباد ته واسطه ولا چې بابا دلته خلک ته معلوم سي دا رضا وکیل لور دې ده باندې خدای خواسته یو مبلغ ونسی
د شپته کلن رضا وکیل تیرو 15 کلونو راسی ټولنیز او سیاسي فعال دی هغه د هزارا ډیموکراټک پارټي په خوانی مرستيال مشرو د یو ټولنیز او سیاسي فعال پتوګه ډیر پښتانه او بلوچستان ملګری لري خو اوس د ترګرو لخوا د پنشه کېدو لویری شارته نسی ورتلای
ډیر عمر کې بازار ته نسم تلای کزمم کلک ما ته وای ته ول بازار ته راغلی ته مشهور سړی دلته استاد ځان خو
رضا وکیل چې کلم په دفتری کار پیسې بازار ته تللی نو د پوینا د خلکو برخورد بازار ته پورتک پښیمانه کړی دی
بازار کې داسې تاسو چې په مرسکل کې ولاړ شوم ولا که ګرد دنیا داسې کټ کټ را ته ګوري نور خلک تلار ورکوي چې زه زارم ما تلار نه ورکوي زه بیخي پریشان کیږم ورور دا سړی خو ما نه پیژني ولې ما سره داسې کوي نه که موټر کې ولاړ شوم په خدای په اسانی لار نه ورکوي نور قانون بازار ته نه راغلی او مجبوری چې بازار ته ورسم ګر سره بیخي پښیمانه کیږم چې ولې راغلم
رضا هزاره ایوازي له تعصب سره مخامخ نه وي بلکې دا به رحم ورته وي چې حسینه یو څوک پنا شکړي
هر وخت چې زما اوس وسدي د کورونا په باندې سره یو ماسک لګایې نه لیکن ما ماسک هم په ماسک هم سره بیري ورور زما ګاډي پیژنې زما موټر سایکل پیژنې یو موټر یو پنځه منټه زما ساته راځي په خدای هغه سلا بیري دا موټر والا سوق دی یا دا موټر سایکل والا سوق دی یا یو خپل ترې دروم موټر سایکل دروم ګاډي دروم چې وزرې شه دا سړی چیر سی بیا زو لاړ سم ان یار سړی چې زما ساته یو پنځه منټه درې منټه راځي زه هغه سره بیري شم مر سړی چې دما خامخ راځي
د رضا وکیل دا کیسه د هر هزاره کیسه ده دوی هر وخت د مر لګواش سر مخامخ وي په آزاد افشار نسی ګرځېدای او ژوند یې تر مری آباد او هزاره ټاونه پوری محدوده سوی دی
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ویډیو اوري په پاکستان کې د سولې مطالعاتو مرکز یا پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2000 زیږیز کال کې 146 بریدونه شوي چې په کې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان کې شوي دي دا اداره دا هم وایي چې تیر کال په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله په ترهګریز بریدونو کې کمی راغلی خو ځینې وسلوالې ډلې پیاوړي شوي هم دي ځینې کارپوهان بیا وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په نېشنل اکشن پلان عمل کول ضروری دي ځکه چې حکومت ورته سم پام نه کوي خو د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی بیا وایي دوی د حکومت پر مهال په ترهګریز بریدونو کې کمی راغلی دی په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په ریپورت کې اورو
سیډنی کا ادارے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز یا د سولی مطالعاتو مرکز په خپل رپورٹ کې ویلي چې په 2000 کال کې په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي د جنوري په 3مه په خپل شوي راپور کې ویلي شوي چې په 2000 کال کې په پاکستان کې یو سل شپږ سلويخت بریدونه شوي چې پکې نه او یا په خیبر پختونخوا کې شوي دي او په دې کې بیا یو دیرش یوازې په شمالي وزیرستان کې دي د رپورٹ تر مخه په صوبه کې په دې بریدونو کې د نه قبایلي مشرانو په ګډون سل کسان وژل شوی دي د مطالعاتو مرکز یا طبي په باجوړ کې نه په پیښور او جنوبی وزیرستان کې شپږ شپږ په ډیرا اسماعیل خان کې سلور په خیبر کرما کوارټ کې درې درې حملې شوی دي خو په ریپورت کې د پاتې وو حملو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوی د پاکستان سولې د مطالعاتو مرکز مشر عامر رانا د جنوري په سلورمه مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال د ترګرې په حملو کې شاوخوا شپږ دېرش فیصده کموالی راغلی دی، خو ځینې وسلوالې ډلې پیاوړې شوې دي.
تر هغه چې افغان طالبان او القاعده په دې سیمه کې موجود وي، نو تحریک طالبان پاکستان او ځینې نورې ډلې به هم په څه ناڅه شکل دلته موجود وي. په شمالي وزیرستان کې د تشدد د زیاتو پیښو لامل دا دی چې هلته تحریک طالبان پاکستان بیا فعالیتونه پیل کړي دي، او د 2019 زیږیز کال په نسبت یې په 2020 کې په فعالیتونو کې شدت راغلی دی. په شمالي وزیرستان کې نورې وسلوالې ډلې هم شته، خو تر ټولو لوی ګواښ تحریک طالبان پاکستان دی او د هغوی له نورو ډلو سره اتحاد دی.
عامر رانا زیاتوي چې تحریک طالبان پاکستان له القاعده افغان طالبانو سره اړیکې لري، نو د ترګره او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو په بشپړه توګه ختمېدل پر دې تکیه کوي چې افغان طالبان او القاعده له تحریک طالبان پاکستان سره څنګه چلند کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور د 2020 کال په نومبر کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلی و چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالې ډلې بیا منظمه شوې دي. نوموړي زیاته کړې وه چې د سیمې په ځینو ځایونو کې عملیات نه دي بشپړ شوي، او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله په ځینو سیمو کې اغزن تار نه لګول کېدو له وجې وسلوال تګ راتګ کوي. د پاکستان حکومت په 2015 کال کې راتراګرۍ د مخنیوي لپاره قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ. سیډونکو او خبريال شمیم شاهد بیا وایي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ختمولو لپاره ضروری ده چې راتراګرۍ خلاف جوړه تګلاره نېشنل اکشن پلان په سمه توګه عملي کړل شي.
بالکل، طالبان شته، طالبان ری گروپنگ هم کوي، طالبان ټول ډلې موجود دي. طالبان برخلاف چې کوم عملیات دی په دعوی کړی وي هغه بالکل ناکام دي، او دا څومره کاروایانی چې کیږي نو هغې د هغې ذمواري مخ دي. نېشنل اکشن پلان باندې بالکل عمل درآمد نه دی شوی. ټول سیاسي ګوندونه چې کوم دي نو په هغې باندې د عدم اطمینان اظهار کوي.
د پاکستان فوج وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې بریالي عملیات کړي دي، او ډېرې سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي هم دي. د پاکستان سولې مطالعاتو مرکز د رپورټ له مخې په 2020 کال کې په پاکستان کې په امنیتي کارکوونکو 74 حملې شوي دي چې پکې 133 کسان وژل شوي دي. خبریال جاوید عزیز وایي چې 2015 کال را په دېخوا په پاکستان کې د ترګرۍ په پیښو د وسلوالو د فعالیتونو په شدت کې تر ډېره کمې راغلې دي. نوموړي زیاته کړه په کومو سیمو کې چې د وسلوالو د بیا گروپ بندے رپورٹنا راغلی باید حکومت دا امنیت یقینی کول لپاره التا نور اقدامات وکړي.
تاسو کمپیر کوي د 2009-10 سره اوسنۍ کالونه د 2015 نه پس، نو سچویشن خو ډیر زیات خشوی دے. ایک کدو کا واقعات کی گی پا ٹرائبل ایریاز کے چکم دا قبائلی علاقی دی آلتا ہم کی گی کم زمان دا صوبے کم مختلف ضلعی دی آگئی کم دا سے ایک کدو کا واقعات شوی دی، خو دا آگئی چکم آگا انٹینسٹی دا او آگئی کے چکم بیا خلق مڑشوی یا جو بلشوی دی آگئی تعداد ہم دیر کم دے. منگ دا کم ریپورٹس راغلی دی دا 2020 آگئی مطابق دا 2019 نا سچویشن خو، او بیا چی 2019 کے کم ریپورٹس نا آگئی ہوئی چی دا 2018 نا آگا خو، او آگا کتاسو بیا مخکینی کالون سره کمپیر کینو دا اغینه خو ډیر خړی.
د پاکستان سولې مطالعاتو مرکز په خپل ریپورت کې دا هم ویلي چې په 2020 کال کې په خبريالانو یا د میډیا په کارکونکو یو حمله شوی او پکې یو تن وشل شوی دی. دغه سي په تیر کال کې د روغتیا او د پولیو ناروغۍ ضد په کارکونکو دوه حمله شوی چې پکې درې تن وشل شوی دي. دا چې تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت د امنیت او ترګرۍ ضد قومي تګلارې د عملي کول لپاره سه اقدامات کوي. د کورنیو چارو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټه مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي راجا خرم شهزاد مشال ریډیو ته ویل چې د نورو حکومتونو پرتلا د دوی د حکومت د ترګرۍ خلاف مبارزې او نېشنل اکشن پلان عملی کولو ته زیات پام دی.
موږ په نېشنل اکشن پلان پورا عمل کوو، او زکا د الله شکر دی نن په پاکستان کې امن پزا شوی دی. زموږ د حکومت په 2.5 کال موده کې د ترګرۍ هیڅ لویه پیښه نه ده شوې، نو معنی یې دا ده چې موږ د ترګرۍ ضد په قومي تګلارې کار کوو. دا محال چې د پاکستان غیر چاپیره کوم حالات دي، نو د هغې له وجې مونږ ته ګواښ ضرور شته، خو د پاکستان ولس د 30,000 کسانو قرباني ورکړې ده، نو مونږ به څنګه نېشنل اکشن پلان هیروو. دغه سي د تورو پیسو مخنیوي لپاره او د ترهګرو مالی مرستو ختمولو لپاره مهمه قانون سازي وکړه.
پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا د سولې مطالعاتو مرکز په خپل ریپورت کې دا هم ویلي چې په 2000 کال کې د خیبر پختونخوا، رستو په بلوچستان کې زیات بریدونه شوې دي چې شمیره 260 ده. په دې کې 95 کسان وشل شوې دي. ریپورت زیاتوي د کراچۍ په ګډون په سند صوبه کې 48 او په پنجاب کې وو حمله شوې دي، خو په اسلام آباد، گلګت بلتستان او د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې بیا تیر کال یو برید نه دی شوی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریئ. د پاکستان حکومت د جنوري 13 په ټول ملک کې د سکولونو بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د تعلیم له صوبایي وزیرانو او د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره تر غونډي وروسته وکړ. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس ناروغي د دویمې څپې له کبله د تیر کال د نومبر په 16 په ټول ملک کې تعلیمي ادارې تړلې وې. نور حال د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر را کوي.
د جنوري په 14 په اسلام آباد کې د تعلیم د صوبایي وزیرانو سره لغونډې وروسته د وزیر اعظم عمران خان د صحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره په ګډه خبري کانفرنس کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وویل حکومت یې فیصله کړې چې د رواني میاشتې 13 په پټول هیواد کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې خلاصوي.
9, 10, 11, 12 کې جو طالب علم ہے وہ 18
دی وی دنهم لسم یو لسم او دولسم چې کوم زده کوونکې دي هغه به د جنوري د 13 اسکولونو او کالجونو ته ځي. د پرایمری تر اتم کلاسونه به د 25 جنوري نه خلاص شي. له هغې وروسته په لومړی فروری چې څومره هم د لوړو زده کړو تعلیمي ادارې دي، یونیورسيټي او کالجونه دي، هغه به خلاص شي. پدې مقدر ډاکټر فیصل سلطان وینا وچی د تعلیمي ادارو بندول دوران تر ډیره حده د کورونا په کیسونو کې کمی راغلی. نو باید چې اوس هم په اسکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د حکومت د اعلان شویو لارښوونو خیال وساتل شي چې زده کوونکي او استادان ماسکونه وکاروي او په کلاسونو کې فاصله وساتل شي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د ټول پاکستان د شخصي اسکولونو د اتحادیې او مشر ډاکټر ذاکر شان و پوښتل. نو نوموړي وویل دوی د حکومت په دې فیصله ډیر خوشاله دي او دوی د دنا د حکومت د اعلان شویو لارښوونو خیال ساتي.
خوشحالي په دې باندې ده چې موږ دا یو ایکسپیکټیشن کولو چې خدای نه حساس نه چې دوی دا سیز ایکسټند نه کیږي چې پیانه زیاتې نه. نو په دا لحاظ سره خدای ډېر ښه فیصله ده چې کم از کم زه یو امید پیدا شو چې د ماشومانو تعلیمي سال به ځای نه شي. ان شاء الله دا به د ماشومانو په کیسه سره تعلیم به پکې حاصل شي. کم د کورونا ایسوپیز نه په دې باندې خو موږ ډېر سټریکټلی عمل درآمد کړی دی. حتی چې یو ماشوم راځي نو هغه وداوت ماسک نه راځي، سینیټایزر موږ په گیٹ کې ورته ورکو ماشومان لا سنو تا. او بل کوشش هم دی چې یعنی دا د سپیس خیال په دیو ساتو چې کم از کم په کلاس کې هم ته موږ یو سپیس ساتلې دی. بیا په د سی باز اکټیویټیز په کې بیا موږ بند کړی دی.
د ذکر د وفاقي حکومت د کرونا د دویم چپې راتلو وروسته د تیر کال د نومبر د 16 مینه ټولي تعلیمي ادارې تړلې وي. له دې وړاندې هم د کرونا د لومړي چپې راتلو وروسته د تیر کال د مارچ په نیمایي کې حکومت ټولي تعلیمي ادارې تړلې وي چې وروسته بیا د سپتمبر په 14 خلاصې کړې. د وفاقي حکومت د تعلیمي ادارو د خلاصولو دا فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د جنوري د 14 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا د اخته کسانو شمیره 4,90,000 پورې رسیدلې او دا رنګ 10,350 پورې ترې مړه شوي او بل پلو 4,220 پورې ترې بیرته رغېدلې هم دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. نجیب عامر په سټوډیو کې موجود دی، د دې مهال د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت نن په درېمه ورځ هم روان دی. هغوی غوښتنه کوي چې د پاکستان وزیر اعظم دې د پرلت ځای ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه غندلې ویلي دي چې په دغو کې اووه تن افغان وګړي دي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 1940 نور کیسونه مخې ته راغلي او د کوویډ 19 ناروغۍ نه یو کم 80 کسان نور مړ شوي هم دي. له دې سره په ټول ملک کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمېره 490,000 نه پورته شوي او ټول ټال 10,409 کسان مړ شوي دي، خو بل پلو 90% نه زیات ناروغان ترې بیرته ښه شوي هم دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو دویم پړاو لنن څخه پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شوراوي د سولې مرکچي پلاوی نن د سولې دوهم پړاو خبرو د پیلېدو په هدف قطر ته روان شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا مشال لړیو ته ویل چې دوی خبرو ته تیار دي او ایجنډا به په شریک غوره کوي. برتانیا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دریم ملي ټولبند ته داخله شوې. په عین وخت کې په غهواد کې د واکسینو د ویش لړۍ لستوندو سره مخامخ ده. تمه چې نن د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل او د ایالتونو د مشرانو ترمنځ تر غونډې وروسته به هلته هم د برتانیې په شان ټولبند اعلان شي. او د واشنگتن خاروال د ملي ګارد په نامه ځواک پر داسې مهال د امنیت ساتنې لپاره تیار کړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو نن او سبا په دې ښار کې د لاریون تابع کړی ده. د ځواک په یو بیان کې ویلي چې د دوی تر 300 زیات عسکر به د ګڼې ګوڼې سنبالولو او ژغورلو لپاره ولاړ وي.
لن خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره به په بودیجه کې هیڅ کمی نه راځي. نوموړي ویلي دي چې د امریکا کانګرس ته د دې منځوري ورکړې ده. ولسمشر غنی د جنوري په 4مه امنیتی او دفاعي ځواکونو ته په وینا کې وویل د داسې سولې ملاتړ کوي چې په هغه کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا ته زمينه برابره وي او فوج د دفاع یوازنۍ وسیله وي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورت لري.
جمهور رئیس اشرف غنی په ملي دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې غونډې ته ویل په دې وزارت کې به د اصلاحاتو عملي کېدو ته دوام ورکوي. شغل غنی وايي د ملي اردو په بودیجه تمویل، تجهیز او روزنه کې کموالی نه راځي او د افغانستان د حکومت د پاملرنې تر څنګ د بین المللي ټولنې ملاتړ هم پر خپل ځای دی.
بای ملی بودیجه د کانګرس د امریکای له خوا اومنل سو د قانون پایسپنده هیڅ نو تشویش د بودیجه مبارکي ونه لري.
شاغلی غنی دا څرګندونې داسې مهال کړي چې تازه یو ځل بیا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ټینګار کړي چې افغان امنیت او دفاعي ځواکونو څخه به ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب دی غونډې ته ویل د ولسمشر له لوري په دې وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ ارزونه او د منصوبینو د فعالیتونو د راپورونو اورېدل د جګړې د لومړۍ کرښې د سرتیرو باور لا زیاتوي. په دغه ناسته کې ولسمشر د لومړۍ کرښې د سرتیرو د احوال اخیستو له امله لوی درستیز یاسین زیاته د غازی وزیر محمد اکبر خان دولتي مډال د زړورتیا شودلو له امله د 215 میوند قولي اردو د درېیمې لواء د دویم کنډک قومندان ډګرمن علیم بیک ته د ډګروالۍ رتبې او د جګړې د لومړۍ کرښې سلو زړورو سرتیرو ته د زړورتیا، میړانې او وطن دوستۍ له امله د مډالونو د ورکړې اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو ترڅنګ له نورو وسلوالو ډلو سره هم په جګړو بوخت دي.
د ملالۍ بشیر رپورت مو واورېدو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هغه وینا په اړه چې د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره به په بودیجه کې هیڅ کمی نه راځي. یو بل رپورٹ دراورو د افغانستان حکومتي چارواکي وای چې خوشی شوی طالبان پاکستان ته ځي او له هغه ځای په افغانستان کې جګړې ته حسول کیږي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر اولسی جرګې ته په وینا کې کړی ده. د دوی په وینا په دې وروستیو کې له خوشی شوی طالبانو څخه یو بیرته نیولې هم ده. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی، خو تر دې وړاندې یې تل دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې دوی په افغانستان کې مداخلت کوي. زمونږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د ورستیو هدفي وژنو پړه پر طالبان واچوله. د دې ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي، د دولتي چارواکو، مدني فعالانو او خبريالانو ورستۍ وژنې د طالبانو کار دی او د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره باید دا ودرول شي. خاغلی لګټ د طالبانو د ویان هغه خبرو ته په اشاره چې ګواکې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې تړون زیانمنوي لیکلي، دا خبری ناسمې دي. نوموړي زیاته کړې د امریکایي ځواکونو دریز ثابت دی، نو کله چې طالبان پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړي دوی به له افغان ځواکونو دفاع کوي. هغه یو ځل بیا د جګړې لښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې استجوابیه غونډه کې وویل طالبانو د جګړې په لیکو کې د ماتې له امله هدفي وژنو ته مخه کړې ده. د خاغلی سراج په خبره امنیتي ځواکونو په غزنی کې د سیمه ایز خبریال رحمت الله نیکزاد د قتل په تور یو کس نیولې چې د خوشی شویو طالبانو له ډلې ده. د ملي امنیت رئیس زیاتوي په وروستیو څو ورځو کې د ځینو خبریالانو له ترور مخنیوی شوی.
دوه کسان مچینه ولی، یو د 5000 خوشی شوو طالبانو له ډلې ده. هغوی چې له بندیخانو خلاصیږي بیرته طالبانو سره یو ځای او د پاکستان کراچۍ ښار ته سفر کوي. په کراچۍ کې هڅول کیږي چې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. دا کس چې موږ نیولی په لسګونو پیښو کې لاس درلود، تر هغه چې د خغل نیکزاد په وژنه کې ونیول شو.
خو د طالبانو ډله بیا په کابل او ولایتونو کې په هدفي وژنو کې لاس لرل ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې چې د مدني فعالانو او خبريالانو کوم قتلونه شوي دوی پکې لاس نه لري. دا په داسې حال کې د چې په وروستیو دوو میاشتو کې لس خبريالان او مدني فعالان د مقناطیسي ماينونو په چاودنو او یا هم په ډزو وژل شوي دي. له دې ډلې یو هم د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي و چې وژنه یې په کور دننه او نړیواله کچه له توندو غبرګونونو سره مخ شوي ده.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221212105 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مایو.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو جلال آباد ته. د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټه په ننګرهار کې یو شمیر فعال خبريالان وربللی ول او د ایوی ناستې پترس کې ورته سپارښتنه وکړه چې خپل خوندیتوب ته پام راواړوي. په دې ناسته کې خبريالانو له افغان دولت نه وغوښتل چې د خبريالانو پر وړاندې د تهدیدونو مخه ونیسي. نور تفصيل د باز محمد عابد پر رپورت کې.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه د خبريالانو د ناسته د جنوري په 3 نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې ترسره شو چې په ختیځ کې یو شمیر فعالو خبريالانو په کې برخه لرله او خپلې ستونزې او اندېښنې د خوندیتوب کمیټې له استازو سره شریکې کړې. په دې ناسته کې په ختیځ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد خبريالانو ته د هغوی د خوندیتوب په اړه ځینې سپارښتنې وکړې. نوموړي وویل
په دې ورستیو کې خبريالانو ته ګواښونه ډېر زیات دي. موږ د خپل مسؤلیت په اساس باندې د ننګرهار خبريالان سره راټول شولو، دوی ته د ورستي وضعیت په اړه باندې موږ معلومات ورکړل او هغوی ته د احتیاطي تدابیرو سپارښتنې وکړلې. یو رپورټ مو هم ورته وړاندې کړل چې خوندیتوب کمیټې د دوی د قضایاو د تعقیب لپاره څه کړي دي.
په دې ناسته کې یو شمېر خبريالانو اندېښنې هم شریکې کړي. په ختیځ کې د آریانا ټلویزیون اکاس محمود نعیمی وویل هر ورځ لکوره تر دفتره په ویره ویره ځي. نوموړي په افغان دولت د خبریالانو د خوندیتوب غږ وکړ او له جنګیالیو ډلو یې وغوښتل چې د بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
زه چې د کور راوزم کله په دې لاره کې ویره احساسوم او بیرته چې زم بیا هم دغه یره راسره وي. بله د کس چې ما ته وګوري ما زړه کې اندېښنه پیدا شي او سوزل مخ شوی یم ورسره دغسې حالاتو سره. موږ غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د خوندیتوب دپاره کوټلي ګامونه دولت هم واخلي او هغه ښکېلې خواوې هغې باندې زموږ دا غږ دی چې خبریالانو بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال ګلستان تمیم وویل د خبریالانو پر وړاندې تهدیدونو د هغوی پر ژوند بد اغیز کړی او دې ته اړ شوي چې دندې پرېږدي.
دغې نامنې او دغې وژنو د خبریالانو په ژوند بد اغیز خندلی دی. خبریالان اړ شوي دي چې دندې پرېږدي. غوښتنه د ولایتي چارواکو نه داره چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
بلخوا د ننګرهار د والي ویان عطاولله خوګیاڼی وایي ولایتی اداره په ټول توان سره د خبریالانو خوندیتوب ته ژمنه ده.
ننګرهار والی د خپل د خبریالانو سره نږدې په تماس کې دی. په ټول توان سره هڅه کوو چې د خبریالانو خوندیتوب لپاره کار وکړو.
د ذکر وړ ده چې د 2000 زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان د هدفي وژنو ښکار شول چې د تلو تلویزیون د سیاسي خبرونو وړاندې کوونکی یما سیاوش او د آریانا نیوز خبریال پردین امینی په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې د نکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوندۍ په ننګرهار کې رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې ووژل شول او د 2020 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه بسم الله عادل په غور ولایت کې په هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د الیاس دایی ملاله میوندۍ او رحمت الله نیکزاد قاتلین نیولي او قضیه تر سیړنو لاندې دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ویڈیو او رید جلال آباد اروستا ورزو وزیرستان تا د پاکستان او افغانستان ترمنز پر غلام خان بندر سوداګر وایي چې کلونو پس هم په دوه اړخیزه تجارت کې ورته اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د دوی په وینا ډېرې ستونزې لري چې له کبله یې په تجارت اغیز پرېوتې دی. دوی زیاتوي چې په غلام خان بندر د نورو لارو پرتله زیات بندیزونه دي. دوی غوښتنه کوي چې د نورو تجارتي لارو په څیر دي دوی ته هم سهولتونه ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
غلام خان بندر د لارې افغانستان سره کاروبار کوونکي د شمالي وزیرستان سوداګر او غلام خان کسټم ایجنټان ګلمن دي چې کلونو پس هم یاد بندر باندې تجارت کې اسانتیاوې پیدا نه شوې. دوی وایي چې افغانستان څخه چې مالونه راوړي نو په غلام خان بندر افغاني ګاډي او ډرایوران میرامشاه او بنو ته نه راپرېدي. هغه کویزا هم ولري. سوداګر وایي یو شمیر نورې ستونزې دي چې دواړخیز تجارت یې ډېر اغېزمن کړی. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیې مشر حاجي عبدالله خان وایي چې په نورو بندرونو کومه پالیسي وي هغه دې په غلام خان هم لاګو کړي.
همیش چې کوم ستونزې دي هغه مشکلات حل نه شول تر نن ورځې پورې. چې غلام خان په بارډر باندې افغانۍ ګاډه روشي هغه ګاډه د بانو پرنر پرېږدي او د ابو پاسپورت باندې ډراور نر پرېږدي. نو ځکه مولینا وی چې بدلې شي امول خرو پیژې د دې واجنه کاروبار ډېر متاثره ده. بلاو سرونه نامېشه ده غوښتنه کړې دي چې مهرباني ده وشي په دانه را بارډر باندې روډ پاس ګاډه ګاډي په شاور ته ازود دي او میشته دا باندې پر روډ پاس ګاډي ازود شي او میشته ان شاء الله تسلی خو همیشه رو کړی دو خو یو پر عمل نه ده په شوه په نه را بارډر باندې چې کیم سوالاتی نه دی هغه د میشته رو کړل شي.
د غلام خان ایجنټانو یونین مشر همایون مشال ریډیو ته وویل چې امپورټ ایکسپورټ لپاره وی باکس سیستم لاګو شوه خو په غلام خان کې د انټرنیټ ستونزه لري. دوی هر ډول قانون عملی کولو لا تیار دي خو اسانتیاوې دې ورکړي.
پی آر نه مشته آرډر راغلی دی چې تاسو ایکسپورټ امپورټ 100% په ویباګ باندې کېستای. څومره پرې چې د ایکسپورټ مسالات او هغه خو مشته 100% په ویباګ باندې شروع کا امپورټ شه مشته مسالې شته. د اکثرا ایجنټونو ټریډر اې دې نشتا د ای اف فارم جوړول دي هغه آرډر پیچیده غونډه طریقہ کار دے او بل نیٹ سسٹم چ دل تک کیم دے تیرا مکمل کمپلیٹ نیٹ سسٹم نہ دے بالکل میر با امپورٹ 100% پہ وبھاگ بند دے کوی کو اگے دے پر مشتا ٹیم پ کور دے چ پا غاش میر د خپل تیاری ور تو کی
کلام چ غلام خان بندر کے د تاجرانو دستون زو پاڑا د غلام خان تحصیلدار غنی و رحمان وزیر نو پختل نو دوی و ویل چ ستون زشتا متعلقہ چارواکو ته ویلی
دی گلے پخپل زی مند ٹھیک وی چا غزی کی سم مشکلات تا او مشکلات دا سیدی چا غا تقریبا دے حال تر تا نزدی دی زنا حل شوی دی او زنا فوتی دی دی پدے مند سورے زنا گلے لار لچ افغانی گری تو سم مخ کے نہ پرش دی یو دویم کس نہ پرش دی وی با کولا چیرا تو سے سو میندا مشتا پکے ٹیم رو کے دینا با دی میجے سن کار نہ سٹا میجو پے وی با مند نہ گا کی بالکل ندی چ کی می گلے لری چ پاسپورٹ او ویزا او یا سٹیزن کارڈ مند کسون یا افغانی گڑی ولا او دے پاسپورٹ سٹیزن کارڈ ولا اندر پروسس دی ہے ہر سم کڑی دی ہر سم مستوالی دی انشاءاللہ امید دی چ زر تر زر او دا تولے مسئلے حل شی سکیورٹی فورسز نوست یا غم دا کوشش تے چ یوت نہ یوت بے روزگار خلق دا می روزگار ور کی دے غلام خان پ بندر بندے اسن تھی پیدو کی
غلام خان بندر باندے لکال 2013 نا مخصوص تجارت پیل شوے چ زر بے ازب عملیاتو نا تڑل شوے وو خو تاجران گیلمندی چلا هم دغه تجارت پراخ نشو اغا سانتیاوی جوړې نشوي چې د دواړو خیز تجارت لپاره پکار دی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
تاسو مشال ویډیو اورئ د وزیرستان وروسته ورزو خیبر ضلع ته. د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې ولس شکایت کوي چې د ګریډ سټیشن جوړېدو باوجود له بجلی محروم دي چې له وجې د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړ دي. دوی تور پورې کوي چې بجلی سټیل کارخانو او کرش ماشینونو ته روانه وي خو دوی ته په شپه ورځ کې یو ساعت هم نه ورپرېښودل کېږي. قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ چارواکي بیا وایي دوی کارخانو ته بجلی په تجارتي نرخ ورکوي او هغوی پوره بلونه ورکوي خو د قبایلی ضلعو ولس د بجلی بلونه نه ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د جمرود لسی وګړي وای چې هلتا په 2013 کې وفاقي حکومت د بجلی د یو ګریډ سټیشن پرانستا کړي خو تر اوسه دوی ته ترې بجلی نه ورکول کیږي او د سہولت نه محروم دي. د جمرود یار محمد پردی مشال ریډیو ته وای د بجلی هلتا سټیل کارخانو او کرش ماشینونو ته ورکول شي خو دوی ته نه ورکوي.
بجلی خسته هم ته چلوي نه کستانی نه چلی سٹیل کارخانه باندې خرڅوي او کرشمه شونه باندې خرڅوي. کرشمه شونه اوس موجوده حالت کې مونږ دلته ناس یو بجا او دا کرشمه شونه چالو یې ګردونه ته خيږي او دا کانی ولا رسی پنجاب نه دو بین سٹیل رسی او دلته هغه سریاتی جوړیږي او مونږ ته بجلی نشته نه مونږ ټوبل نه چلیږي ټوبل نه ولر دی بجلی نشته کورونو کې ډیر بد حال دی.
په جمرود کې ځنې نور کسانو هم د بجلی د نشټوالي شکایتونه وکړل.
جی ما تلا جان نه ما د غړي زنه خبرې کوم مونږ وزیر اعظم صاحب دا هغه کړو چې دا ګریډ کله منظور شي د عوامو لپاره ګټه ور ور ورسیږي خو دا ګریډ مونږ لپاره څه ګټه روانه رسې بګیا دا ګریډ نه خلکو ګټه واغسته کارخانه وي ته جوړ کړی کرچ مشین نه به باندې چاليږي مونږ خويندې مندې ټول په کورونو کې همداسې ناشتي په مړلې ټونو باندې په لارګو باندې ستړي شو په ګیسونو باندې ستړي شو او په پیسو باندې راوړو مونږ ته ډېر سخت تکلیف ده مونږ په ما مجبوروي چې مونږ بیا روډ بند کو یا بل داسې کار مونږ نه وشي چې هغه مونږ حکومت نه خپه شي.
زاجالی مون شو خبره کوم په کور نه کې تکلیف چې په میاست مستر کړی لاته و نه غسته لاته چې تا ماشين کې ونه منځل او په لور لور نه زونه نه په سر نه بندر او چې تا ماشين وی هغه ټوبل وی شمسه والا ډېر لور لور سيزونه را ټول تکلیف نه تا جوړ دي.
قبایلی ضلع ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند محمد انور وای دوی سټیل کارخانو ته بجلی د انډستریل یونټ په نرخ ورکوي او په جمرو د نورو قبایلی ضلعو کې ولس د بجلی بل نه ورکوي خو د هغې باوجود مو په جمرود ګریډ سټیشن کې منتظمینو ته ویلي چې د ورځې په هر فیډر لږ تر لږه شپږ ساعته بجلی ورکوي په سینټ کې د قبایلی سرحدی چارو د سفران قائمه کمیټه چیرمن سینیټر تاج محمد پردی ویلی چې دوی به د ګل پورز قبایلی ضلع ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو مشر سروینی او د جمرود د خلکو د بجلی په ستونزه به ورسره خبرې وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د امریکا فوربز مجلې د 2020 کال د نړۍ د سلو ځواکمنو ښځو یو لیست خپور کړی چې پکې په سیاست، اقتصاد، صحت، ټیکنالوژي، خیر خیګړې، فلم او موسیقي سره تړلې ښځې شاملې دي. دغو ښځو په تیر کال کې په خپلو شعبو او کار کې دا ښودلې چې څنګه به خپل اولس او نړۍ د خفګان، تکلیف، درد، بشري او قدرتي ناورینونو او نورو مشکلاتو کې ژغوري او د دوی مرسته به کوي. په دغو کې زیاتره هغه نړیوالې مشرانې هم دي چې پروس کال یې د کرونا وایرس په وبایي صورتحال کې د خپلو اولسونو صحت ته زیات پام کړی دی. په دغه لیست کې د پاکستان او افغانستان څوک نشته. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په لومړي نمبر د جرمني چانسلر انګلا مرکل ده. انګلا مرکل په روان کال کې د کورونا وبا مخنیوي ته خاص پام ورکړی او حتی په خپله یوه وینا کې ولس ته سوال کوي چې په کریسمس کې د خپلو مشرانو لپاره خصوصي احتیاط وکړي. مرکل هغه وخت په نړۍ کې زیاته خوښي ترلاسه کړه چې کله یې د شام کډوالو ته د خپل هیواد دروازې پرانیستلې او د خلکو لپاره په سخت وخت کې د همدردۍ ډکه غاړه ورکړه. په اروپا کې د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې په یوه سروي کې 15% خلکو د نورو اروپایي هیوادونو د مشرانو په پرتله په مرکل باور څرګند کړي او ځینو پکې له هغې وروسته په روان وخت کې د بل مشر په انتخابېدو اندېښنه هم ښودلې ده. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دوهم نمبر کریسټین لیګارد ده. کریسټین دا وخت اروپایي مرکزي بانک مشره ده. روان کال د کورونا وایرس له وجې د اروپایي هیوادونو اقتصادي وضعیت د هغې د کار لپاره یو چیلنج وو. کریسټین ویلی چې د 2020 کال لومړی شپږ میاشتې به هم له اروپا لپاره یو سخت وخت وي چې هیوادونه پکې خپل اقتصاد ښه وساتي. د 2011 کال نه د 2019 کال تر نیمایي پورې کریسټین لیګارد د پیسو د نړیوال صندوق مشره پاتې شوې ده. هغه په نړۍ کې لومړی ښځه ده چې د دغه ادارې مشري کړې. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دریم نمبر د امریکا منتخبه ولسمشره کاملا هیرس ده. کاملا هیرس په لومړی خزینه، لومړنی تور پوستې او لومړنی ایجیایی اصلوي چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کیږي. په 2014 کال کې هغه لومړنی هندي نژاد امریکایي ښځه وه چې د امریکا سینیټر شوه. هغه د کالیفورنیا سره تعلق لري او په اوکلند کې زیږیدلې ده. مور یې د هند او پلار یې د جمیکا وو. د خپل کاري ژوندانه په لومړنیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې خاري ناحیې سارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه سارنواله وه چې وروستو د سینیټری په توګه غوره شوه. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په څلورم نمبر د اروپایي کمیشن مشره اورسلا وان دیر لین ده. هغه داسې لومړنۍ ښځه ده چې پر دغه ځای تیر کال ټاکل شوی. د هغې په مهمو کارونو کې قانونسازي او هغه پالیسي جوړول دي چې د 200 میلیونو څخه زیاتو اروپایي وګړو پر ژوند یې اغیز دی. د فوربس مجلې د 2020 کال د ځواکمنو یا طاقتورو ښځو په لیست کې په پنځم نمبر د بیل اینڈ میلینډا گیٹس فاؤنڈیشن شریکه مشرا میلینڈا گیٹس تھا. گیٹس کورنۍ د خیر خیګړې په کارونو کې سږ کال هم خپل پوزیشن پر ځای ساتلې. گیٹس فاؤنڈیشن په 2020 کال کې جوړ شوی او دا وخت نړۍ ته ټولو لوی خیریه اداره ده چې د سلوختو اربو ډالرو پورې داسې فنډونه لري چې ګټې په نړۍ کې د ولسونو پر خیر خیګړې لګول کیږي. میرمن گیٹس په خپل کار کې صحت، د نجونو تعلیم او له دې سره سره د ښځو هغو مسلو ته زیات پام کړی چې له وجې د ښځو صحت، کار او روزمره ژوند متاثره کیږي. د نیوزیلند وزیر اعظم جسنډا آرټرن د فوربس په لیست کې دوه درشمه ځواکمنه ښځه ده چې نه یوازې د یو هیواد مشري کوي بلکې ځینې داسې مثالونه هم جوړ کړي چې وړاندې نه و لیدل شوي، لکه د یو هیواد مشرې سره سره د مور جوړېدو عمل نه تیر شوه، د ماشوم له پیدایش وروسته شپږ په رخصت په خاوند یې د ماشوم د خیال ساتلو لپاره په کور شو او دا خپل کار ته راوګرځېده. هغه نه یوازې د نړۍ بلکې د نیوزیلند په 150 کالو تاریخ کې لومړی ځوان خزه وزیر اعظم ده. د هغې عمر 38 کال دی. روان کال په خپل هیواد کې د کورونا وبا په مخنیوي کې هغه په ټوله نړۍ کې وستایل شو او دا د هغې د پالیسیو نتیجه وه چې په نیوزیلند کې دغه وایرس تر ډیر حده کنټرول شوی دی. له ایجیایي هیوادونو څخه د فوربس د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په سیاست او پالیسي جوړونکو کې شیخ حسینه واجد په 9 نمبر ده. هغه د بنگلادیش تر ټولو د زیات وخت لپاره په واک کې پاتې شوی وزیر اعظم ده او دا وخت دغه هیواد په 3 بار منتخب شوی وزیر اعظم ده. نوموړی په خپل وخت کې د هیواد امنیت، د ولس صحت او تعلیم ته زیات پام کړی. د فوربس مجلې د 100 ځواکمنو ښځو په لیست کې د افغانستان او پاکستان نه ښځې نشته، خو د هند روشنی نادر ملهوترا چې د ایچ سی ایل کمپنۍ مشره ده او د ټکنالوژۍ په برخه کې د خپل کار له وجې په دغه لیست کې په 55 نمبر او هم د هند خزانې وزیره نرملا ستارامن په دغه لیست کې په 140 نمبر ده. کیرن معظمدار شاه چې د هند تر ټولو شتمنه ښځه ده، هغه د دوایانو د ځینو کمپنیو مشره ده. له دې سره سره هغه په ایجیا کې د انسولین دوایې تر ټولو لویه کارخانه لري او د کینسر د ناروغانو یو روغتون هم لري. په دغه لیست کې په 18 نمبر ده. له شوبز، هنر او موسیقۍ له نړۍ څخه په دغه لیست کې د امریکا او پراوینفری په 6، امریکایي سندرغاړي ریانا په 9، سندرغاړي بیانسه په 2، او ټیلر سویفت په 2 نمبر د نړۍ د ځواکمنو ښځو په لیست کې شامل دي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له ډیر خو ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تیلي
ز بګر الیکټډ پرسن په اخی باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هلې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د رواني خبری غړی اخري رپورت دراورو. په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې ورستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې، په پیښور کې د موسیقي آلات غږون کې استادان وایي چې پترس کې له دوی څخه د کار کولو موقع ترړول شوې دي. د پښتو نوي او ماشيني موسیقي د دغو هنرمندانو په ژوند او کار روزګار څه اغیز کړی دی په اړه یې اورو د هارون باچا دا رپورت.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې ورستیو کې وده کړې، نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلی یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پیښور د موسیقۍ غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وای
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه شته، ریدم هم شته، پیسونه هم شته، اوس په طرز هم جوړیږي. بس ته خالي وایا مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه، دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي. دلته چوله کارتم دبل څه مزدوري کوم چرته نو بد لګي کنه. دهشتګردي دی دلته والا روزانه اخوا دماکا کلا میوزیک وکړو.
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلی یو بل استاد هم له دې عمله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کی چیر ہمون کمپیوٹرائز ریکارڈنگ مطلب کدم شوگانو کے بم پکار راضی کمپیوٹر اسٹوڈیو گانو کے چکن گوری نو کے بہ پروفیشنل خو یو قسم نی چا فنکار گرانے سره تعلق صادق دا وے مگر لا کسنگ یو سپی برتی شی وقت پر وقت باغ ترکیم کی گی نو کدی دا سرکاری نظام پتہ طریقہ کی دا فنکار ہم نو پارا لو دا بڑے رکھ خبر ہے
ہم پ پیخور کے پیجندل شبے سندرغاڑے کرن خان استادان او سازندگانو تور پیخستون زی تایدوی یو وای چے پ مارکیٹ کے دوی دا ژوندے او سازونو زای اوس مشینی ہغو نیولې دی
نموسرا پمن ول سازونو کی چکم تکړه تکړه استادان دی ولیدا استو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دو درې زله خو سبزلی استاد ما راغخته د خپل وکې سټوله خو هغه چیز خو نشته کنه کم باندې چې بل دی وغه روزانه به 15 دو دو درې درې کې سټي چې دی زرا و غړم دغه استادان او ته پوسو مو کمنو ډیر زیات ګلمن دی چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاله کولای نشي نو لازمی خبره
پختو موسیقی یو د پام وړ شمیر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شور ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچا پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري د خیبر پختونخوا حکومت هم په دې ورستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې